السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده. ملیح میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی زیرو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ نه اورو.
نمره د مهم خبرونو سرټکی د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کراچي او اسلام آباد کې خلکو د ترهګری پر ضد احتجاج کړی دی. په بلوچستان کې په دوو جلا پیښو کې 15 تنه وژل شوي دي او د امریکا حکومت اعلان کړی چې اوکراین ته د وسلو ورکولو لپاره یې د 225 ملیون ډالرو منظوري ورکړې. اوس بشپړ خبرونه. د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کراچي او اسلام آباد کې خلکو د ترهګرۍ او نامنۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. پرون په سوي احتجاجي مظاهرو کې خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هیواد په پښتون مېشتو سیمو کې د امنیت باور کړي. د سواد په چارباغ کې د ولسی پاڅون مشر نوید خان د زرګونه خلکو جلسې ته په وینا کې ویل
ډرامه د پښتون د مرګ هغه ختم شو. څومره قرباني چې درکړې شو موږ درکړه نورې قربانیان ته نه جوړو.
بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سواد په ګډون د هیواد په ځینو برخو کې د امنیت جاج اخیستل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ضلع انتظامی او پوز لخوا د امن کانفرنس په نامه جرګه جوړه شوې ده. د سواد د سیدو شریف په ودودی حال کې ربلل شوې جرګې ته د سواد شانګلې بونیر او ملکن ډویژن ضلعو یو شمیر سیاسي او قبایلي مشران اور بلل شوي. خو د پوز لخوا جرګې ته د خبریالانو پر ننوتو بندیز لګول شوی دی. د سواد ولسی پاسون یو مشر فواد خان مشال رډي ته وویل چې جرګې د ولس کار دی او حکومت باید د عین په چوکاټ کې ولس ته تحفظ ورکړي. ویل دا د ولس د پام بدلولو هڅه دي او دوی به داسې جرګو ملاتړ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سواد په ګډون په یو شمیر سیمو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې د هایکورټ پخوانی چیف جسټس په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان هایکورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکنځی پرون په خپل سیمه خاران کې وسلوالو هغه وخت په ډزو وژه چې له کور سره نږدې په یو جومات کې پر لمانځه ولاړو. بلوچ بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی د هغه د وژلو ذمواري منلې ده. بل پلو د بلوچستان په مستونګ سیمه کې هم پرون د سړک پر غاړه شخ بم چاودلی چې له کبله څلور تنه وژل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر دا دواړه د ترهګرۍ پیښې بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي حکومت پریکړه کړې چې د امریکا سفیر ډونالد بلوم به د اټومي وسلو په اړه د امریکایي ولسمشر جو بایډن د سرګردونو په اړه د رسمي دریز لپاره ور وغواړي. بلاول بټو زرداری د اکتوبر پر 15مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان اټومي اساسي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له معیارونو سره برابري په امنیت پوره دي. دا لاغور صدا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اکتوبر پر 15مه ویلي وو د ده په فکر پاکستان د نړۍ یو له تر ټولو خطرناکو هیوادونو وی چې ورسره موجودی اټمی وسلې غیر منظمې دي. په لاس انجلس کې کړي د ولسمشر بایدن دا وینا سپینې ماڼۍ د اکتوبر پر 14مه پر خپل ویبپاڼه خبره کړه. د امریکا حکومت اعلان کړی دی چې اوکراین ته د وسلو ورکولو لپاره یې د 225 ملیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع چارو وزارتونو د اکتوبر پر 14مه ویلي چې په دې کې یو شمیر وسلې زغروالي موټرې او صحي سامانونه شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو بیان کې ویلي چې دا مرستې په ټول اوکراین کې پر ولسي خلکو د روسیې لخوا د توغندیو د بېرحمه بریدونو او د روسیې ځواکونو د زیاتېدونکو ظلمونو په غبرګون کې ورکول کېږي. نوموړي ویلي چې امریکا به د اوکراینی ولس ملاتړ ته دوام ورکوي کوم چې د ده په وینا په بېساري هوډ او حوصلې د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي. انتوني بلینکن زیاته کړې چې له دې سره د ولسمشر جو بایډن په واکمنۍ کې اوکراین ته ورکړل شوې مرستې تر 43.3 ارب ډالره اوښتې دي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې پا په سوات او نورو پښتون میشتو سیمو کې د ناامنۍ خلاف د پاکستان په یو شمیر سیمو کې مظاهرې شوې. د اسلام آباد د مظاهرې یو ګډونوال اورو.
موږ په علاقو کې امن خرابول روان دی او دلته روزل سوی تر هغه راغلی دی. زموږ مظاهره به تر هغه وخت پورې کتر کمه پورې ریاست زموږ د امن زمينه نه کرا برابره.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وای د میرامشاه بازار د ډنګو دوکانونو پیسې یې دوکاندارانو ته ورکړي. د دوکاندارانو د کمیټې یو مشر وای پاتې هغه ته د هم پیسې ورکړل شي.
میش ډیر په خوشحالي حکومت نه مطالبه کی چې د میش چکیم بقایا دي کین درون پوتی دی بزرګینه دي کین نه پوتی دی غیته د حکومت د چک زر نظر شری کو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر وای د اټمی وسلو پاړه د امریکا ولسمشر سرګندونو رسمي دریز معلومولو لپاره سفیر راغواړي. د افغانستان د پکتیا پوهنتون زده کوونکي وای خپل راتلونکي ته اندېښنې لري خو بیا هم باید حوصله ونه بایلي.
بل درسونه وای ځکه مجبوریت ته اوس موږ بللار هم نه لرو.
درس وای کوشش کوو خو آینده ته زیات امید نشته ځکه چې حالات ډیر بدل شوي دي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګه پسواته نورو پښتون میشتو سیمو کې د امن لپاره پرون پسوات چانګلا بونیر اسلام آباد جنوبی وزیرستان کراچي او د پاکستان په نورو حصو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د سوات په چارباغ کې ولسی پاسون لویا احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف تر انتظام لاندې هم د سوات په بریکوټ کې د امن لپاره مظاهره شوې. په مظاهرو کې غوښتنه شوې حکومت او امنیتي ادارې د پسوات او نورو پښتون میشتو سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کامونه پورته کړي. پروند وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سوات په ګډون د هیواد په ځینو برخو کې د امنیت جاج واخیستل شو. تفصیل لا کراچۍ نه د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
سوات او پختون میشت سیمو کې د امن لپاره د اکتوبر په 14مه په سوات، شنګلي، بنیر، اسلام آباد، جنوبی وزیرستان، کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د جمعې پرز د سوات په چارباغ کې سوات ولسی پاسون لویا احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې په زرګونو خلکو پکې ګډون وکړو. د مظاهرې په وخت د غونډې مشرانو یو ځل بیا د حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه وکړه چې په سوات کې د امن په ځای ساتلو لپاره ټینګ ګامونه واخلي. د مظاهرې په وخت د سوات ولسی پاسون مشر نوید خان جلسې ته په خپل وینا کې وویل
سمر قربانی چې در کړو شو موږ در کړو نور قربانیان ته نه جوړو ان شاء الله اتحاد وساتو دهشتګردي دهشتګردي سرکاري دهشتګردي طالبانو دهشتګردي.
په مظاهره کې د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صدر انجنیر امیر مقام به شمول نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې د سوات اولس نور تر هرګری نشي زغملې. د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې واکمن د پاکستان تحریک انصاف په انتظام د سوات په بریکوټ کې احتجاجي مظاهره وشو چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. یادې مظاهرې ته د پی ټی آی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو ډاکټر امجد، محب الله، فضل مولا، فضل حکیم او نور ورته ویناګانې او وی ویل چې په سوات او نورو سیمو کې د امن لپاره به دوی د اولس سره ولاړ وي. په اسلام آباد کې هم تیر ورځ د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاج کړی. مظاهره چان ویل چې د یوې منصوبې لاندې یو ځل بیا د پښتنو په سیمو کې بدامنی روانه ده. په اسلام آباد کې د مظاهرې په وخت د قائد اعظم پوهنتون یو زده کوونکی وارث خان مشال لیډیو ته وویل
نو زموږ په علاقو کې امن خرابول روان دی او دلته روزل سوی تر هغه راغلی دی چونکه اول هم زموږ علاقې چې کوم وي په 2008-07 اخوا ته هغه ټیم هم زموږ علاقې ټارګټ سوی ګولې او بیا سپیشلی سوات او وزیرستان. نو دا ځل دا مرحله لږ مخته خواته روانه ده. زموږ مظاهرې به تر هغه وخت پورې کتر کمه پورې ریاست زموږ د امن زمینه نه کرا برابره.
او بیا د اکتوبر په 14مه د کراچۍ په بنارس سیمه کې هم احتجاجي مظاهره وشوه. یاده مظاهره د سوات قومي اتحاد په نوم اتحادی را جوړه کړې وه چې د خار د بیلابیلو سیمو څخه ورته په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو چې پکې د عام اولس سره وکیلان او د تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل وو. د مظاهرې په وخت د سوات قومي اتحاد د اتحادی د کراچۍ غړي ارشد بخاری مشال لیډیو ته وویل
زمونږ دا سوال د حکومت نه چې تاخير د شروعات د کیپیکې نه ولې کیږي زمونږ دا ټاک د پولیسو د عملیات ولې داسې آیا د د شتګردو وجود الته وو کدا بیا چارا وړي الته پر خو ده آیا د شتګردو مر صفای دا خوښ کلین شو نن بیا د خلک کم دی پیدا شو آیا کې پیدا شو به خبر دی دوی چې به خبر دی زمونږ د خلکو زمونږ د بچو مستقبل دی نه تبا کوي زمونږ هسپتالو دی نورانه زمونږ خلک بیا نه به کور کوي
هم دا ډول بیا له جمعې د مون لرستو د پنجاب پر اول پینډۍ خار کې هم پاکستان تحریک انصاف سوات کې د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړي چې د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مراد سعید او نور ورته ویناګانې کړي او بیا د خیبر پختونخوا په بنیر سواړی بازار کې اولسی پاسون د شنګلې په الپورې کې عام اولس او په جنوبي وزیرستان کې خلکو په سوات او نور سیمو کې د نامنې په ضد احتجاجي مظاهره کړي او په حکومت او ریاستي ادارو یې سختي نیوکې کړي او غوښتنې کړي چې سوات او خیبر پختونخوا په نور سیمو کې د نامنې پیښو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي خو بلخوا بیا حکومت او امنیتی ادارو په سواد کې د نامنې د پیښو په اړه ویلي چې د وسلوالو په ضد ګامونه پورته کړي دي او په هیڅ صورت کې به هم سواد کې امنیت یو ځل بیا خرابېدو ته پرې نه دي بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله تیر ورځ په ټویټر بیان کې ویلي وو چې خیبر پختونخوا له حکومت سره همکاري کوي خو د امنیت ټینګښت د صوبایي حکومت ذمهواري ده او بیا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي سیف د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو ته ویلي وو چې د امنیت ټینګښت لپاره صوبایي او وفاقي ادارې چمتو دي پولیس او قانون نافذ کوونکي ټول ادارې به ولستا تحفظ ورکړي په سوات او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې په داسې وخت کې پیل شوې دي چې د اکتوبر په 10مه یو وسلوال په سوات کې سکول ته د زده کوونکو په یو ګاډي ډزې وکړي چې ډرورې پکې وجلې او دوه زده کوونکي زخمي کړي وو او بیا تر اوسه چا دغه حملې ذمہواري نه ده منلې او له دې وړاندې د خیبر پختونخوا په بیا لا بیلو سیمو کې لتیرو سو میاشتو راهسې د نامنې پیخي زیاتی شوې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د میرامشاه بازار هغه دکاندارانو کې یې چیکونه تقسیم کړي چې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د پوز په کاروایي کې دکانونه تباه شوي د شمالي وزیرستان امرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر په 14مه د میرامشاه بازار 214 متاثره دکاندارانو ته چیکونه ورکړي دکانداران خوشاله دي او غوښتنه کوي چې لا هم زرګونه نور پاتې دي دا غوي تاوانونه دي هم ورته ضرورت کړی شي د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر رپورت لري
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې د میرامشاه بازار 214 متاثره دکاندارانو ته د دوی د شوي لیکل شوي تاوان مطابق 14 لکه 8 لکه او 3.3 لکه روپې چکونه ورکړل د دوی په وینا تر اوسه پورې د یاد بازار 2500 متاثره دکاندارانو ته د خپل توانونو معاوضه ورکړل شوې دي د میرامشاه بازار په ضرب عذاب عملیاتو کې لزمه کې سره سم شوی وو چې دکاندارانو مارکیټونو مالکانو په وینا څه د پاسه 6000 دکانونه مارکیټونه ړنګ کړل شوي ول د ړنګ بازار دکاندارانو کمیټې جنرل سیکرټر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې 214 نوی متاثره دکاندارانو ته خپل معاوضه ورکړل شوه خوشاله دي او تما کړی چې پاتې دکاندارانو د تصدیق عمل به هم زر سر ته ورسی او خپل توانونه به ورکړي
214 نوی دکاندارونو ته چیک ملاو شو هغه چاته 3 لک ملاو شو چاته 8 چاته 14 میش ډیر په خوشحالي خو چون کې په زرګینه دکانینه یا پوتی دي د خیبر پختونخوا حکومت نه میش مطالبه کی جی سی جرنل لا ډیپټی کمشنر شاهد علي صاحب نه چې کچېره د میرا د نیر دکاندارونو ته د چیک زر نظر ملاو شي ویل چې دلته دکاندار بیروزګار ده بیکاروبار ده میش ډیر ستړي شي میش مخ شه احتجاج نه کړی وي داغه کیس میش پای کوټ شاګټ لګدا او میش بیا د حکومت نه مطالبه کی چې د میش چکیم بقایا دي کین درون پوتی دی پزرګینه دی کین نه پوتی دی غیته د چکیم د چیک زر نظر شری کو
د میرام شاه بازار دکاندارانو د کالونو نه وخت په وخت احتجاجونه کړي او غوښتنه یې کړي چې د ډنګ بازار ماویزه یې راغله خو ورته حکومت نه رسوي د انتظامی او هلته فوزی چارواکی وای چې د ډنګ بازار توانونو شمیر شوي هر دکاندار د تاوان تصدیق کیږي پس ورته د ماویزه چکونه ورکوي د بازار دکاندارانو پیښور های کورټ کې په دې اړه کیس هم کړی و چې د دوی په وینا فیصله یې د دکاندارانو په حق کې شوې وه. د دکاندارانو دا غوښتنه وه چې په یو ځای د ټولو دکاندارانو ته معاوضې ورکړي، څنګه چې حکومت لخوا شمارل شوي لیکل شوي دي. دوی وایي چې دغه توانونه حکومت په خپله لیکلي او تصدیق کړي، خو مرستیال کمیشنر او متعلقه نور چارواکي وایي چې د متاثره دکاندارانو دوباره تصدیق کیږي او د تصدیق پس هر دکاندار ته د خپل تاوان چیک ورکوي، چې د دوی په وینا دغه عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیږئ. ورسو بلوچستان دالته په دوو جدا جدا پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي او څلور ژوبل شوي دي. پرون د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی په خپل سیمه خاران کې وسلوالو په ډزو وژل دي. د دې پیښې پر ضد د بلوچستان وکیلانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. بل پلوه پرون مازیګر د بلوچستان په مستونګ کې په سړک غاړې بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي. که څه هم د بلوچستان حکومت ویلي چې په یادو پیښو کې د ککړو کسانو ضد به سخته کاروایی کوي، خو د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې رامنځته شو د بدامنۍ پیښو خلک له یرې سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په خاران ښار کې تیر مخصوصتن هغه مهال د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی د وسلوالو کسانو د ډزو له امله سخت ټپي سو، کله چې هغه په خاران ښار کې د خپل کور سره جوخت په یو مسجد کې د مخصوصتن پر لمانځه ولاړو. په پیښه کې یو بل کس هم ټپي شوی دی. د پیښې سمدستي وروسته محمد نور مسکانزی د خاران وځای روغتون ته رسولې، چیرې چې هغه د زیاتو زخمو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړي. د خاران اسپیتال د مشر ډاکټر محبوب پوینا چې د جسټس مسکانزی په بدن کې څلور ګولۍ لګېدلې وې، په هغه کې یوه په زړه کې نښتی وه. د کوم له وجې چې ښاغلی مسکانزی د شپږ کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او د پیښې نه یوازې پلټنه پیل کړې ده، بلکې په دې پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر د خاران څخه وتونکي ټولې لویې لارې تړلې او د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولې. بلې خواته د بلوچستان وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د محمد نور مسکانزی د وژنې ذمېداري قبله کړې ده. پر دې پیښه باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده او نن یې د کوټ په ګډون د صوبې په نور غټ ښارو کې د احتجاج په توګه د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې تېره شپه ناوخته د مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډو کیټ اول په کار دی چې جیجان هم د خلکو پر کیسو ش او چسپانده پریکړې یا فیصله وکړي.
چې د بلوچستان سابق چیف جسټس او د شریعت کورټ چیف جسټس پاته شوی وو، دا خو غیر مناسبه او غیر اسلامي ده. خو زما په نظر باندې د دغه شاله خاصه مورکات به هم کتنګ په کار دی، بلخصوص موږ د جوډیشل سیستم په اړه کې چې کوم جیجان د پاره او خاص کر د بلوچستان د جیجان د پاره چې په بلوچستان کې کمالات روان دي، په اړه کې چې دوی واضح کردار نسته، په داسې ځایو کې خبره کوم د دارنګ واقعیات تدارک په کار دی چې وسی.
دغه ډول د کوټې د وکیلانو د اتحادیې لخوا هم د ښاغلي مسکانزی د وژنې په کلکه سرغندنه شوې ده او تر درو ورځو پورې د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی. بل پلو ته د اکتوبر په 14 نیټه د کوټ په لویدیځ ضلع مستون کې د یو سړک په غاړه د ریموټ کنټرول بم د چاودنې له امله څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سیمې د یو قبایلي مشر شانواز بنګلزی او خپل عمران بنګلزی د سپلنجي په سیمه کې د نڅرګندو کسانو لخوا پرون نه بل شپه وژل شوی او مړی په یو کنده کې غورځولی وو. پرون چې کله دوی مړی د غذای څخه و مستون ته راوړي، نو په لار کې د سړک په غاړه هغه وخت یو چاودنه وسوه کله چې د دې کسان موټران د غذای څخه مخ پر تېرېدو. په پیښه کې د اسیسټنټ کمشنر مستون میرمن فریده ترین په وینا چې څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. پر دې دواړو پیښمن د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان د حکومت کورنۍ چارو سلاکار میر زیا لانګو سخته خوشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د دواړو لخوا په جلا جلا جاري شوي بیانو کې ویل شوي دي چې یادې پیښې ښکاره ترګري ده او دوی د دې پیښو په اړه د ځلې چارواکو څخه رپورټ طلب کړی دی. د پرون ورځې د پر له پسې پیښو یو ځل بیا د بلوچستان په خلکو کې نه یوازې ویره رامنځته کړې ده، بلکې د امنیت په اړه بیلابیل پوښتنې هم راپورته کړې دي. په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې خبریال او لیکوال جلال نورزی څخه وپوښتل، نو هغه د دې پیښو د علت په اړه څه داسې راته وویل.
د دې سره دا ظاهریږي چې دغه وسلوال ډلې دا فعالیت لري او فعالیت ډېر تیز کړی دی، او زما کوم عاده معلومات دي چې ځینې نور داسې سیاسي مشران په د بلوچستان سیمه کې او دغه مشران کې هم داسې دمکی ور کړی دي چې هغه د دې په هدف ته په نشانه دی. او بیا په تیر ورځ دغه شیرانی ژوبو په دغه چکمی علاقې د پښتنې سیمې چې د افغانستان سره ملک دي یا د تیر سابقه فاتح سره ملک دي، په دغه علاقو کې بیا دغه طالبانو د داعش ډلې د دې د عملیاتو په حواله باندې هم یو ترټ جاری دی.
د ونی ورده چې محمد نور مسکانزی په کال 1980 کې د کوټې د لاکالې څخه د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او په کال 1981 کې وکالت پیل کړی وو. په کال 2001 کې د بلوچستان های کورټ پرستیال جج لګیدلی وو او په کال 2014 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړ شوی وو. پر نوموړي په کال 2015 کې د فروری په میاشت کې د نوشکي سره نږدې هغه وخت یو بمې چاودنه وسوه کله چې هغه د خاران څخه د کوټ په لور روان وو، او په کال 2018 کې نوموړي د بلوچستان های کورټ څخه ریټایر شو. خو په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د شریعت کورټ چیف جسټس ولګیدی او تیر کال یې د هغه ځای څخه ریټایرمنټ اخیستی وو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای د اکتوبر 14 می زمینی انتخاباتو لپاره د خیبر پختونخوا په درې واړو حلقو کې تیاریانی شوې دي. انتخاباتي کمیشن چارواکي وای ټول عمله د سامانونو سره خپل پولینګ سټیشنونو ته روانه کړل شوی او د عمل به نن شپه سر ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 14 د قومي اسمبلی په وو چوکو زمینی انتخابات کیږي چې درې حلقې یې د خیبر پختونخوا دي. د امنیت له امله د کورمې په حلقه انتخابات ځنډول شوي دي. د ریډیو خبریال شبیر جان رپورٹ اورو.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو تا نن سحر د اکتوبر په 15 اول چې سبانی زمینی ټاکنو لپاره دوی هر ډول تاریانی درې وړو حلقو کې کړی دی. پیښور، مردان او د 400 زیاتره پولیس سټیشنونو جاز اخیستلو لپاره د کمیشن چارواکي وخت په وخت د غسیمو دورې هم شروع کړی دی.
خیبر پختونخوا کې چې په کومو دریو حلقو باندې انتخابات سبا کې کړی کېدل کېږي، د هغې لپاره نن سهار نه مختلف ټاکل شوو مراکز کې کومو په هغې کې پولینګ عملی ته سامان او هغې سره بیلنس پیپرز چې څومره وو او هغې عمله سمیت د هغې خپلو خپلو پولیس سټیشنو ته هغه عمل شروع دی. په پیښور کې تقریبا
دا صبح درې ونو حلقو کې خوشا سوارلس نیم لکه ووټران دي چې په کسب باندې شپږ لکه زنانه او سب باندې اته لکه نارینه ووټران هم شامل دي. دا چې دغه ووټران لپاره د پولیس سټیشن دننه د امنیت او بیا د نور بنیادی اسانتیاو انتظام شوی او کنه، نو سهیل احمد جاتوی چې د نور کلر ډېر غوره انتظامات پدې شوی چې یوازې درې حلقې دي.
مطلب د فیمل پولیس سټیشن دین په هغه ځای کې د لیډی پولیس چې کوم هغه سرچ رزي هغه هم داغي تعلیماتي هم.
دا 400 ان ایس ال رښتم باندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان مقابله د پی ڈی ایم شریک امیدوار ایمل ولی خان سره، مردان ان دوشتم باندې هم د پی ڈی ایم مولانا قاسم سره، او پیښور ان یو درشم باندې د پی ڈی ایم امیدوار غلام محمد بلور سره ده. کورمه کې د قومي اسمبلی څوکۍ باندې هلته د خراب امنیت له وجې ټاکنې ځنډول شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پنجاب د بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلی ضلع او بلوچستان زکون کی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د وړیا تعلیم سلسله نه بندوي. زکون کی وای د پوهنتون انتظامیه په 2000 کال کې دوی ته په پوهنتون کې د مفت تعلیم سلسله ختم کړه او وروسته د زکونکو د احتجاجونو لوجه بیا بحال کړه، خو سخت کال یې اعلان وکړو چې د فند د کمی لوجه انتظامیه زکونکو ته وظیفه یا سکالرشپ نشي ورکولی. بلخو د پوهنتون انتظامیه وای د وفاقي حکومت په هدایت بیا د بلوچستان او قبایلی ضلعو زده کوونکو ته هلته د مفت تعلیم ورکول بحال کړي دي. نور تفصیل له فرخندې اسد نه.
د پنجاب د بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلی ضلعو بلوچستان زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت دوی ته د پنجاب په سرکاري تعلیمي ادارو کې د وړیا تعلیم ورکولو سهولت پر خپل ځای وساتي. په دغه پوهنتون کې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکي خیال بادشاه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وایي، په 2014 کال کې چې کله په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول، نو د هغه وخت پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف اعلان وکړ چې دوی به د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته د پنجاب په سرکاري تعلیمي ادارو کې مفت تعلیم ورکوي. نو موړې وای
هغه اوس موږ چې د 2014 نه اوسه پورې راغلی یو، موږ تقریبا د 300 پورې د سلاند باندې دوره تعداد موږ راځي، خو 2014 نه د 2000 پورې دوه کال تیر شول. په 2000 کې دغه وظیفې او د شوکیان ختم کړي، بیا موږ دوه باندې دیش پرځې پرمات د اسلامي پوهنتون بهاولپور مخې ته وکړ، بیا لاهور ته پیدل باندې لاړلو، دوه ویش پرځې درنه وکړل. هغه اعلان بیا شو چودري سرور گورنر موږ ته یو لیټر راکړه چې زرا او ویش پورې تاسو نه هیڅ فیس پناه حاصل کیږي، دا څوک نه خرڅ به مونږ درکاو. هغه شپږ میاشتې چې درېدل بیا ختم شول، بیا مونږ د چودري سرور کور لا اورته لاړو د اسلامي پوهنتون بهاولپور نه.
د وظیفو له بندیدو وروسته د بهاولپور اسلامي پوهنتون د بلوچستان او قبایلی ضلعو زده کوونکو احتجاج هم پیل کړ. دوی پیاده د بهاولپور نه لاهور ته لاړل او هلته د پنجاب د گورنر کور مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړ. د بهاولپور د اسلامي پوهنتون قبایلی زده کوونکو تیر کال هم احتجاج کړی وو. د دوی په وینا چې اته ملګری په دې له پوهنتون استل شوي چې د خپل حق غوښتو لپاره احتجاج کاوه. پر سکالرشپ اتللې د شمالي وزیرستان د بهاولپور اسلامي پوهنتون یو بل زده کوونکی صفدر خان چې هلته د تاریخ یا هیستوري زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي، حکومت دوی سره ژمنه وکړي خو د 100 میاشتو تیرېدو وروسته بیا د خپل خبرو نه پشاشي.
مونږ باندې دا اخراجات چې کم دي دا ټول په مونږ باندې راغلي دي. په یونیورسيټي باندې تاسو وفاقي حکومت مونږه پیسې نه راکایي، نو تاسو ته به فاینل خبره مونږ دا کوو چې یا به 14 یا به 15 سیټونه درکاو په یونیورسيټي کې. هغه مونږ نو ورسره منلو، د بلوچستان الکانو نو ورسره منلو، سټوډنټانو مونږ د فاټا سټوډنټانو نو ورسره منلو، خپل مطالبه مونږ ورته کیو پدلو چې دا مونږ حق دي، دا مونږ ته حکومت راکړي دي. دا لس کالو د پاره
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 14 د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې حکومت بهاولپور په اسلامي پوهنتون کې د قبایلی ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو د وړیا تعلیم سلسله بحالوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې حکومت به د وستل شوو ټولو زده کوونکو تعلیمي سلسله هم بحالوي او په دغه اړه نوټس هم خپور کړي. په دې اړه مو د بهاولپور اسلامي پوهنتون د بیان شهزاد احمد خالد سره خبرې وکړي. نوموړي د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل،
پنجاب کې د 2000 میلادي کال په اکتوبر کې د هغه وخت گورنر وویل چې اوس چونکې قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه دي او د بلوچستان حالات هم ښه دي، نو ځکه دوی نور د دغو سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم نشي ورکولی. اوس موږ د بلوچستان شپږویا او د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو نه هم شپږویا زده کوونکو ته داخلي ورکوو. دا کوټه د بهاودین زکریا پوهنتون او د بهاولپور اسلامي پوهنتون لپاره ده. موږ په 2000 میلادي کال کې فیصله وکړه چې 50% فیس به زده کوونکي ورکوي او 50% به د پوهنتونونه ورکوي. اوس په 2023 میلادي کال کې د غزده کوونکو د دې فیصلې خلاف د کیمپس د دروازې مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي ده. دې کې د بلوچستان او قبایلی د لور د کوونکو شامل وو. بیا وفاقي حکومت د دې مسلې نوټس واخیست. اوس دا فیصله وشوه چې 50% فیس به وفاقي حکومت ورکوي او 50% به پوهنتون ورکوي.
100% دوباره سه جو رزلټ
د پوهنتون د انتظامی او د وفاقي حکومت دغه فیصله سره به اوس د بهاولپور په اسلامي پوهنتون کې د بلوچستان او قبایلی ضلعو 1400 زده کوونکي وړیا زده کړې کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا ای ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او. تازه مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د مازیګر 15:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه لا بوروال کا کړنورو.
د سواد په ګډون د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کراچۍ او اسلام آباد کې خلکو د ترهګرۍ او نامنۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. پرون په سوي احتجاجي مظاهرو کې خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هیواد په پښتونخوا میشتو سیمو کې د امنیت باور کړي. بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سواد په ګډون د هیواد په ځینو برخو کې د امنیت جاج اخیستل شوی دی. د خبر پښتونخوا په سواد کې د ضلع انتظامی او پوز لخوا د امن کانفرنس په نامه جرګه جوړه شوې ده. د سواد د سیدو شریف په ودودیه حال کې ربلل شوې جرګې ته د سواد شانګلې بونیر او ملکنډ ډویژن ضلعو یو شمیر سیاسي او قبایلي مشران اور بلل شوي. خو د پوز لخوا جرګې ته د خبریالانو پر ننوتو بندیز لګول شوی دی. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې د های کورټ پخوانی چیف جسټس په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکنځی پرون په خپل سیمه خاران کې وسلوالو هغه وخت په ډزو وژه چې له کور سره نږدې په جمعات کې پر لمانځه ولاړو. بل پلو د بلوچستان په مستونګ سیمه کې هم پرون د سړک پر غاړه شخ بم چاودلې چې له کبله څلور تنه وژل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر دا دواړه د ترهګرۍ پیښه بللې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي حکومت پریکړه کړې چې د امریکا سفیر ډونالد بلوم به د اټومي وسلو په اړه د امریکایي ولسمشر جو بایدن د سرګدونو په اړه د رسمي دریز لپاره وروغواړي. دا لغور صدا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر پر 14 ویلي وو د ده په فکر پاکستان شاید د نړۍ یو لټ تر ټولو خطرناکو هیوادونو وي چې ورسره موجودي اټومي وسلې غیر منظمې دي. د امریکا حکومت اعلان کړی دی چې اوکراین ته د وسلو ورکولو لپاره یې د 225 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع چارو وزارتونو د اکتوبر پر 14 ویلي چې په دې کې یو شمیر وسلې، زغره والی موټرې او صحي سامانونه شامل دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری وایي د هیواد اټومي وسلې خوندي دي او د نړیوالې ادارې له معیارونو سره سم دي. نوموړي دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 14 په وینا کې ویلو چې د پاکستان اټومي وسلې غیر منظمې دي. بلاول ویل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر به رسمي دریځ لپاره راغواړي. بلخوا د پاکستان توانای وزیر هم په دې اړه ویلو چې د امریکا ولسمشر بیان بے بنیاد دی. خو په اسلام آباد کې کارپو پرویز خودپای وای د نړیوالو شکونه په خپل ځای سم دي ځکه چې د پاکستان په پوز څوک اعتبار نه کوي. نور تفصیل ګل ایاز را کوي.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې حکومت پریکړه کړې چې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم با د اټمی وسلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو په اړه د رسمي دریز لپاره راغواړي. بلاول بټو زرداری د اکتوبر پر 15 په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویل چې د پاکستان اټمی اساسي د اټمی انرژي نړیوالې ادارې له معیارونو سره سم په امنیت پوره دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د دوی په فکر پاکستان خای د نړۍ یو له تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه وي چې په وینای ورسره موجوده اټمی وسلې غیر منظمې دي. ولسمشر بایدن دا سرګندونې د اکتوبر پر 14 د کالیفورنیا ریاست په لاس انجلس کې د ډیموکراتیک کانګریشنل کمپاین کمیټې استقبالیه ته د وینا پر مهال کړي. د بایدن دا وینا سپینې ماڼۍ په خپل ویب پاڼه د اکتوبر په 14 خپور کړې دي. پدې کې د ولسمشر جو بایدن په حواله ویل شوی چې آیا چا فکر کړی چې موږ به په داسې حالت کې یو چې چین هڅه کوي خپل رول د روسیې، هند او پاکستان له پلوه معلوم کړي. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ په حواله ویل چې له نوموړي سره یې زیات وخت تیر کړی او ورته معلومه ده چې څنګه معامله وکړي. بایدن ویل دا یو سړی دی چې پوهیږي چې هغه څه غواړي خو د ستونزو خورا لوی لړۍ لري. ولسمشر زیاته کړه موږ دا څنګه اداره کړو، موږ دا څنګه په روسیه کې د څه په پرتله اداره کړو او هغه څه چې زه یې فکر کوم شاید په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه وي هغه پاکستان دی چې پرته له کوم یو والی اټمی وسلې لري. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په رسمي توګه د ولسمشر جو بایدن سرګندونو په اړه سندي ویلي. خو ډان ورسپانی د وزارت وایان آسم افتخار په حواله خبر ورکړي چې د بیان جاج اخلي. خو د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر خورم دستګیر په ګوجرانواله کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پښتنې په ځواب کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان په اړه کوم شکوک او شبهات سرګندونی کړي هغه بیخي ناسمي دي.
میری جو معلومات ہیں وہ اس دور سے متعلقہ ہیں جب
زما معلومات د هغه وخت چې کله زه د دفاع وزیرم د پاکستان د ایټمی وسلو د خوندیتوب تصدیق نړیوالو ادارو یو وار نه بلکې سو وار کړي. د پاکستان کمانډ او کنټرول سیستم بالکل خوندي دی، د نړیوالو معیارونو مطابق دا محفوظ دی. نو د امریکا د ولسمشر بیان بے بنیاد دی.
پاکستان د 1997 کال په مئی میاشت کې ایټمی طاقت جوړ شو کله چې د هند ایټمی چاودنو په ځواب کې د بلوچستان په چاغي کې ایټمی چاودنې وکړې. د پاکستان جوهري وسلي سمره خوندې دي. د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې ایټمی فزیکس پو پروې سود بای د اکتوبر پر 15 مشال لري ویل چې د ایټمی وسلو خوندي ساتلو معلومات ډیر پټ وي او په دې اړه اټکل کول بے ځای دي.
کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں سوائے وہ لوگ جو ایکچولی
پدیڑا سوکھم سن شویلے یو واځي هغه خلک چې د دې مشر وي زکات چې د هغه راز وي چې بهر والا او معلومی دي هم نشي. دا صرف د پاکستان خبره نه ده بلکې په نړیواله توګه یو اصول دی چې چیرې معلومه شي چې اټمی وسلي چرته دي سومره دي او د دې مشري څوک کوي نو بیا حریف هیواد له دې ګټه پورته کولای شي. زکات د دې پښتنې جواب ورکول ممکن نه دي. خدا خبره مونږ ته معلومه ده چې پوس کې د نن اختلافات موجود دي. ټول ته معلومه ده چې سرنګي تر هغه سره مذاکرات وکړل په کوم وخت کې د هغه خلاف کاروي بکار و هغه وخت یو نکړه. نو زه که څوک هم د پاکستان په پوز اعتبار نه لري چې هغه کوم پلو دي.
د پاکستان ایټمی انرژي ویپانی له معلوماتو سره سم په هیواد کې د جوهري توانای درې کارخانی یا بټي دي. په دې کې دوه په کراچۍ او یو په چشما کې دي.
دا ګل ایاز رپورت تاسو اوریدو. دا اکتوبر په 15 د سپینې لکړې نړیواله ورځ منځل کیږي. د بلوچستان په پښین ضلع کې د ورځې په مناسبت نابینا خلکو لاریون کړی او له حکومت غوښتي چې هغوی ته د ژوند ټولې اسانتیاوې ورکړل شي. د پښین د سوشل ویلفیر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د نابینا کسانو د مشکلاتو هواري لپاره کوششونه کوي. د رسمي شمیرو سره سم په پاکستان کې شاوخوا 1,00,000 نابینا کسان دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سمت شب نم پر رپورٹ کے اورو چے دیو نابینا کس پا ترانہ ویلو پہلی گی
سم اکتوبر په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې په نوم منځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا لاریون وسو. هغوی له حکومت وغوښتل چې دوی ته دې د ژوند هر ډول اسانتیاوې ورکول سي. دا یادې سیمې یوه نابینا سبحان علي مشالې ډو ته وویل
موږ دا ورځ لمانځو د حکومت سره دغه مطالبه لرو. پښین کې موږ پرایمری سکول نه لرو. حتی هغه بنیادی چې کوم تعلیم دی د هر شهري چې هغه ته به بنیادی تعلیم وي موږ سکول نه لرو. موږ سینټر نه لرو. موږ کمپیوټر ته لاسرسی نه لرو. هنر ته لاسرسی نه لرو. اعلی تعلیم خوب نه بزما به خیال په پښین کې یا په بلوچستان کې ګورو چې کله زموږ غپرسي.
په کوټه کې استوګن یو نابینا اجی شفیق العالم مزوریار د پښتو ژبې شاعر دی او یو شمیر شعري مجموعې چاپ دي. نوموړي مشالېټو ته د خپل ژوند کیسه وکړه چې سترګې یې څه ډول دي ده به برخې سوې.
زما د کښنونی د ژوند درې میاشتنی او چې په دغه حال کې هغه د سترګو عمومي بیماری چې په کوچنیانو کې پیدا کیږي سترګې سری سي وپړسیږي اوښکې او چوخړې کوي لچ ورته وایي موږ. نو هغه نه جوړي وه چې هغه څه مشکله نه جوړي نه وه خو مسله ده کم علمي او د کم پوهي وه. په کلي کې وو نو شوز خپل کوډي او یا ټوټکی چې ورته وای هغه را باندې استعمالولې. زموږ انا یعنی د پلار مور ته چا سلا ورکړی وه چې په دغه سترګو کې نیل توتیا ورواچوه، نو هغې چې نیل توتیا پکې راواچوله زما سترګې د بینایی له لاسه ورکړله.
مزوریار مشال ریډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله اوس حکومت د سپینې لکړې ورځ لمانځل له پامه غورځولې ده.
سپینې لکړه پخوا چې بیخي ډیر اهمیت ورته حاصل و، تر دا حده پورې چې صدر، وزیر اعظم او د څلورو صوبو وزرای اعلیو، گورنرانو او د ټولو ضلعو یا د اکثرو ضلعو ډپټي کمشنرانو به په دغه ورځ باندې پیغامونه جاری کول او د نابیناو چې کومې ادارې وې هغه به پروګرامونه کول، او له دې څخه علاوه به د سوشل ویلفیر اداره هم فعال رول ادا کوي. نه به صرف په دا پروګرامو کې شریکېدله، بلکې و د نابیناو و ادارو ته به ښه په زړه پورې ګرانټ هم ورکوي چې دغه ټول شیان له بده مرغه اوس له نظره غورځېدلي دي.
د پشین د سوشل ویلفیر وغړي عبدالصمد ترین مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د نابینا خلکو د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
کوم د دې چشن چې دی د معذورو ډېسې بچو ته وایي دا مرور کړي دي، اور سره سره د دې چې کوم داسې خلک یستا هغه موږ و بنځه کوم سپورت پروګرام ته ویلي دي، پاکې د دې پیملې چې دی هغه موږ ته ویلي دي، هغه مرسته هم سره کړې ده. داسې ډیسیبل هم په دې کې ستا چې پښه نه ایشې نه نابینا مې ډیسیبل مې هغه د پاره موږ دوی ته ویلي که تی لاس یا پښه ایشې ورلګوي هر شی موږ درکوو. اوس د موږ سره پروګرام راغلی د بلوچستان نه امید یونین فنډ چې زموږ صوبې شپږ ارب روپیې بینک تور کړي، بیا دغه پرسنټیج دي به په هغه موږ د خلکو علاج کوو. باقي موږ دوی ته ویلي دي چې وروره که پتی کې خدای مکړو د کینسر والا، د زړه والا، تشمیه والا، ایبیټاسټس والا دا تر بیماریانې د دې علاج موږ ته مفت درکولو د پاکستان په هي هسپتال کې. دا کوشش کوو چې موږ د لیس کول خلاص کړو. دا موږ روان کړي دا سیستم ان شاء الله خدای کړو روان کړي شه دا موږ د لیس خلاص.
د سپینې لکړې لومړی پیل په 1928 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل ښار یو اوسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو لدې څخه به برخ سو، ځکه خو هغه خپل لکړې تسپین رنگ ورکړ چې خلګي لیر و پیژنې چې نابینا دی. په ژم اکتوبر 1934 میلادي کال کې امریکای کانګرس یو بیل پاس کړ چې دا غو وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپین لکړې ورځ لمانځلو منځوري ورکړي چې منځوري ورکول سو. په پاکستان کې په 1931 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته ایچ آر 255 نوم ورکړي، ځکه اوس هر کال د غورز په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پشین.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې نن سیدو شریف کې پرابلل شوې لویه جرګه کې د سیمې مشرانو په سوات کې د ځینو خلکو هغه تورونه رد کړي چې واقعي حکومتي چارواکي امنیتي ادارې په بدمنه کې ککړي دي. دوی وایي چې حکومتي ادارې عوام ولس ته وسلوالو پر ضد دي. خو د سوات قومي جرګې ولسی پاسون دغه جرګه مسترد کړې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
د حکومت لخوا سوات سیدو شریف په دودیا حل کې جوړ کړی شوی جرګه په داسې حل کې سر ته رسیدلې چې پکې د ملکن ډیویژن او ضلعو باز بشران رابلل شوي ول. جرګې ته د میډیا نمایندګانو ورتګ اجازت نه و. وروسته د ضلع سوات ډیپټي کمشنر جنید خان دفتر نه جاری کړی شوی بیانیه کې ویلې شوي چې جرګه کې د سوات، بونیر، شنګلې، کوزدر او ملکن ځایي مشران، عوامي نمایندګانو او د صوبې پولیس مشر انسپکټر جنرال ګډون وکړو. په جرګه کې په سوات کې په دې وروستو کې د امن لپاره مظاهرو ټکونه وکړل شول چې ګینې دمنه کې د حکومت یا سکیورټي ادارو لاس ته. دوی ویل چې داسې بیانونه د سوات ولس ویشلو هسي دي. د جرګې پریس ریلیز کې ویل شوی چې امنیتي ادارې او حکومت امن ټینګ ساتلو کې قرباني ورکړي او بیا به هم د امن لپاره عملیات کوي. د ودودی حال جرګې پاړه د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې دغه جرګه حکومت د خپل خاصو تنن رابللو او سوات قومي جرګې پکې ګډون نه دی کړی.
پکار ده چې سکیورټي فورسز داسې حالات چې راشي او نور ادارې یا پولیس او خلق په خپلو کې کینی او داغه سخل لو باسي. خو چونکه د دې کردار په دې سچويشن کې ډیر زیات مشکوک پاتې شو، نو تر سوچ دې ځان کلیر کړي نه، نو داغه پوری د دې سره په دې حالاتو کې کیناستل ما ته ټیک نه ښکاری، ځکه چې مونږ سره دا یره ده چې اسې نه چې دې مونږ بیا یو پیرد وکړي او زمونږ نه په خپلو فیصلو باندې هغه سټیمپ واخلي او هغه فیصله بیا په قام باندې نافذ کی. نو په دې وجه د سوات خلکو دا فیصله و چې موږ به هیڅ قسمه سرکاري کمیټیانو یا سرکاري جرګو کې نه کینو تر سوچ د دې کردار واضح شوی دی.
په سواد کې د امن لپاره مظاهره کوونکي ولسی پاسون یو مشر فواد خان په داغړه مشال ریډیو ته وویل چې جرګې مرکې کول د ولس کار دی. حکومت نه د سواد خلکو د امن لپاره غوښتنې کړي او حکومت ته د عین او قانون مطابق د سیمه کې امن په ځای کړي.
جرګې د ولسونو کار دی، ولسونو وخت لري جرګې جوړي. مونږ بیا هم په دې خبره باندې وډاورو چې د پاکستان سره یو عین دی، د دې د ولس پامنت کې یو تړون دی. نو هغه تړون د لاندې چې دی نو بیا د ولس خپل حقوق دی او د حکومت او د ریاست خپل حقوق دی. نو مونږ دا غواړو چې حکومت او ریاست ته کوم ذمہواریان حواله شوي دي، هغه دې هغه ذمہواریان پوره کړي او د جرګې چې دی د دې څه فایده شته. نو مخکې هم یو جرګه یو لښکر مخکې جوړ شوی او د هغوی نه ولس
سواد کې د تیرو دو میاشتو راسه بیلابیل سومو کې تر هغې وروسته د امن لپاره احتجاجي مظاهره شروع شوي، کله چې وسلوالو په سواد کې د امن کمیټې غړي وجل او بعض خلکو ته د وسلوالو لخوا ګواښونه وکړای شول. دې تر څنګ بعض خبرونه داسې هم راغلل چې سواد ته وسلوال د حکومت سره د یوې لوزنامې له وجې پرېښودای شوي، خو حکومتي چارواکو داسې څه قسمه لوزنامې رد کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 63 شپږ سو وسلوېخت 400 شپږ نوي.
د تیرا دیارلس کلن نوشاد خان افریدی خپد په ماین چاودنه کې پرې شوې. د هغه پلار کلات خان افریدی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د 13 میاشتو راهیسې په خپل خرچک علاج کوي او تر اوسه ورسره چا سمرسته یا رابطه نه ده کړې. د تیرا اوسیدونکي وایي هلته اوس هم په یو شمېر ځایونو کې د پخوانو جګړو په وخت خښ کړل شوي ماینونه موجود دي او خپلو کورونو ته ستانه شوي کډوال یې د خطر سره مخامخ کړي. د باډې مرستیال کمشنر شابالدین خان ویلي چې دوی به یادې متاثره شوي کورنۍ سره رابطه وکړي او هر ډول مرسته به ورسره وکړي. نور سیل سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری په ریپورت کې اورو چې د نوشاد په غږ پیلېږي.
په خو کې و بم بس په خامې کې خو یو درازي و په خامې وتره مور مې ډېره خفه شو.
دا غږ د دیر لسکلن نوشاد خان اپریدی دی. نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې د روان کال په جون میاشت کې یې په تیرا ترخو کس کې په خپل پټي کې کار کاوه چې ماین پرې وچاودېده او خی پخې پرې شوه.
فوټبال والا نه اوسې جهین نه کوله پخا مې نشته اوس هي پخا مې وتره چې خی لوز مې وچو خواب خار وژی بس نه بس بیا تا سه هي چې مسکول لاته مسابا کې مو بس بس کلی بوله لا یای بس ور دې ای ویلا یای چې لخیول ساتو هي زیو تری بخي.
د نوشاد خان پر دی پلار کلات خان پر دی وای چې دوی د تیر بدمنه په وخت د تیرانه باړې ته کډه شوی وو، خو په دې ورستو کې چې کله بیرته تیرات استانه شول نو هلته زوی د ماین چاودنی ښکار شو
او په بم مین باندې پاکه هو دا بس لارا ورځه ده نه اند اوسه کړای نه ما دا چا سګړای راي بس غرايزه لکارا گاډیم نو توسه پره هیڅ چا ما مبختنه نه کړل قرضونه پیسې مې تای وو بل نه را قرضولې او توسه پره لاجم په وګړلو. نو ډاکټر وی چې یاره دا دوی روکای ټیم روکای میا صاحب روکا شل ورځ صاحب روکا د شل ورځ دوی در کوم شل زرا پینځل زرا دیر زرا ګنه اوخلی انا پاس بیا بیا ټیم روکی چې دا ټیم بیا را والا نو بس وسمه سه زخم دی او لیا زخم جوړ شوی دی. خبردار چې ملک لا سوپا نکلو همداسې ویرون وی جوړ ملک لا ایور وستی یوای وخه ما یې روکلا به یوای وخه ما کې به څه وکم ما چې دم رسا ساو کی چې دا کم پیسې په قرضینو راخستې ری چې دا ما دا ساو کی و دره پخې ما دا ساوک وی
د باډی مرستیال کمشنر شهاب الدین خان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دغه ماشوم کورنۍ سره رابطه وکړي او هر ډول مرسته به ورسره وشي.
دی والد سیم ته وایي چې موږ سره رابطه وکړي کو د دې کیس پی ډی ایم ته فټی چې موږ د کیس پروسس کو دا غي خو پالیسی دا خو پیسې مې سي ملګي چې کوم ډیزاستر مینیجمنت والا کیس یې زما سره یې بس د دې په رابطه نمبر یې موږ ته راکړي یا زما رابطه نمبر دوی ته ورکړي یا وته وایي چې اے سی واړه افس ته پیر کور راشي چې زی وی کیس ریکارډینګلی پروسس کوم کمپنسیشن دپاره.
د متاثر شوی ماشوم نوشاد خان یو رشتہ دار نور زمینه پردی وای چې هلته د تیراپ یو شمیر برخو کې وس هم ماینو نشتا او په کار د دغه سیمې ترې پاک کړل شي.
په د پیره تاریخ باندې د لسمې هم داسې یو واقعیا وشوله چې په مین روډ باندې یعنی په مین روډ په سیډ باندې یو بم خلوش ورو چې پکې دوه کسون معذور شول. د یو کس پکې دوه لسونه کاټ شول. د یو نومه دغه نومه حضرت علی چې دوه لسونه کاټ رو د بل نومه وزیر دو د وزیر چې کوم د مکمل بدن یې سویری او د سترګو نظر یې ختم شوی دی. عمرونه د 39 د 35 سال پر عمر دی. نو اوس هم فعال هم د لوکه غونډه د مینو نډا کارو چې مینو پکې نه وایي داسې حالت به بار بار سلرتلې لکه چې څنګه کلیر شوی لوکارو خو بار بار د حالت پیخیږي وو کلب کې زناور ورزګي کلب کې انسونون نو دا د موږ په لوګه کې درې مسول ورما پیښه شوله چې حالت سم خو مخ شول خلک چې شنه په خاور ورزګي د چانه لوس ورزګي څوب کې داسې شو چې دوه ډوره په خلم کې خلوص ول نو واپس هم کړي رول له دغه وجه نه چې خوف او خطرارو کې د مونږ خطرارو د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې د لوګه کلیر شي پوکه شي هر څه له امن شي.
د مینونو په شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر او داسې نورو قبایلی ضلعو کې په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې. په دې قبایلي ضلعو کې د دغو ماینونو پاکولو لپاره یو شمیر احتجاجونه هم شوي. د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې یې د ماینونو پاکولو کار پیل کړی او نه یوازې ولسي وګړو بلکې پاکولو په وخت کې پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه ټول دی
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته تاسو وګه د پکتیا په هنتون ماسلان وای سره لدې چې لستکړو روس تخپل راتلونکي ته پاندېخنه کړي او بیا هم نه ناهیلی کیږي او ستکړو ته دوام ورکوي. د دې سره په خوا کې بیا استادان وای چې د پخوا په پرتلې ستکړو مسولیتونه زیات شوي خو ماشونه لیک شوي چې لکبلې د کورونو اقتصادي حالت کمزوري شوي دي. د محل پکتیا په هنتون د 1500 جنکو په ګډون شاوخوا 2000 ستکونکو لري چې خونیس بهیر یې د 200 استادانو لخوا پر مخ پیول کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل پر رپورت کې راکوي.
د پکتیا پوهنتون محصلان وایي سره له دې چې خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د حالاتو د دوی پر روحیاتو او زده کړو اغېز کړی خو بیا هم د خپل زده کړو بهیر ته دوام ورکوي. د دوی په وینا کچیرې په نظام کې د مسلکي توب اصل ته پام ونه شي نو له لوړو او مسلکي زده کړو سره به د ځوانانو لیوالتیا کمه شي. د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل یونس ژوند مشال راډیو سره په خبرو کې له محصلانو غواړي چې نه دي ناهیلي کېږي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
بل درسونه وایي ځکه مجبوریت ته اوس موږ بله لار هم نه لرو. درس او زده کړې لوستل لوړې زده کړې ترلاسه کول هم یو داسې امتیاز ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې یو ارزښت ده که نه یعنی مهم ده. او همدارنګ مسلینو څخه هم غوښتنه ده چې حکومتونه تل پیاو بڼنوي کیدای شي په حکومت کې اصلاحات رامنځته شي ریفارمیشن راشي.
د ښوونې روزنې پوهنځي محصل نورالحق هم وایي دوی په خپلو درسونو کې کوښښ کوي خو په راتلونکي کې ډېر باور نشته.
درس وایو کوشش کوو خو آینده ته زیات امید نشته ځکه چې حالات تاسو خپله معلوم دي ډېر بدل شوي دي. یعنی موږ چې هم درس وایي ما ځینې محصلین وایي په کوم سمستر کې به درس پرېږدو ځینې وایي په کوم کې به ځکه چې وطن حالات ډېر بدل شوي دي. شاګردانو زړونه
د حاکم حکومت له راتګ وروسته په پوهنتونونو کې د نجونو او ځوانانو ټولګي بیل شوي چې په دې سره د استادانو مکلفیت ډېر شوی خو د دوی معاشونه او امتیازات لږ شوي دي. د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد سلیمان بشرمل وایي
په مالي لحاظ په پردي ژوند کې د استادانو په برخه کې هم د امتیاز یا د معاشاتو برخه کې کمبود هم راغلی دی چې دا هم په شکل د اشکالو د استاد او د هغه په کورنیو پروان باندې خپل تاثیرات غورځوي.
د ښوونې روزنې پوهنځي رئیس عبدالله مسلم بیا د استادانو امتیازات او د ژوند هغه ضروري اړتیاوې سره پرتله کوي او وایي
هر میاشت ته باور وکړه چې زه 15,000 روپۍ پورې دکاندارانو زه قرضدار کیږم. کورونه په کرایه دي، د برق بیل دی، خوراکي توکي نهایت قیمته شوي دي او په یو فامیل کې جوړ او ناجوړ مریض او واده او بل او خو بده پیښیږي.
بلور ته د پکتیا پوهنتون چارواکو وویل د استادانو لخوا د پوهنتون د محصلانو تحصیلي بهیر په منظم ډول روان دی او د هرې ورځې په تیریدو د ښه والي په لوري ځي. د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبیدالله اخونزاده وایي
کله چې په افغانستان کې تیر یو کال مخکې تحول راغی ظاهرا داسې تشویشونه او ګمانونه موجود و چې د پوهنتونونو په کچه به ځینې سکتګیانې یا ځینې مشکلات رامنځته کیږي، استادان به مایوسه کیږي، محصلین به مایوسه کیږي، بودجوي مشکلات به موجود وي. خو الحمدلله دغه تشویشونه په واقعي او عملي ډول باندې رفع شول.
د پوهنتونونو محصلان او استادان داسې مهال د یو شمېر ستونزو یادونه کوي چې د نوي حکومت له واکمنېدو وروسته د منځنۍ یو اولیسو دورو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دا چې سږ کال په افغانستان کې د 12مو ټولګیو نجونې فارغانې نشته نو کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشې وي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی او لنډ خبرونه به یو ځل بیا له پوریوال کاکړه وورو.
د سواد په ګډون د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو، کراچۍ او اسلام آباد کې خلکو د ترهګرۍ او نامنۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. پرون په سوي احتجاجي مظاهرو کې خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هیواد په پښتون مېشتو سیمو کې د امنیت باور کړي. بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سواد په ګډون د هیواد په ځینو برخو کې د امنیت جاج اخیستل شوی دی. د خبر پښتونخوا په سواد کې د ضلع نظامی او پوز لخوا د امن کانفرنس په نامه جرګه جوړه شوې ده. د سواد د سیدو شریف په ودودی حال کې ربلل شوې جرګې ته د سواد، شانګلې، بونیر او ملکنډ ډویژن ضلعو یو شمیر سیاسي او قبایلي مشران اور بلل شوې. خو د پوز لخوا جرګې ته د خبریالانو پر ننوتو بندیز لګول شوې دي. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې د های کورټ پخوانی چیف جسټس په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکنځی پرون په خپل سیمه خاران کې وسلوالو هغه وخت په ډزو وژل چې لکور سره نږدې په جمعات کې پر لمانځه ولاړو. بل پلو د بلوچستان په مستونګ سیمه کې هم پرون د سړک پر غاړه شخ بم چاودلې چې له کبله څلور تنه وژل شوی دي. د بلوچستان اعلی وزیر دا دواړه د ترهګرۍ پیښه بللې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی حکومت پریکړه کړې چې د امریکا سفیر ډونالد بلوم بعد اټومي وسلو په اړه د امریکایي ولسمشر جو بایدن د سرګدونو په اړه د رسمي دریز لپاره وروغوړي. دا لغور صدا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر پر 13 ویلی وو د د په فکر پاکستان شاید د نړۍ یو لټ تر ټولو خطرناکو هیوادونو وی چې ورسره موجودی اټومي وسلې غیر منظمې دي. د امریکا حکومت اعلان کړی دی چې اوکراین ته د وسلو ورکولو لپاره یې د 225 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د امریکا د بهرنی چارو او دفاع چارو وزارتونو د اکتوبر پر 14 ویلي چې په دې کې یو شمیر وسلې، زغره والی موټرې او صحي سامانونه شامل دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښي شي وي. سرباله به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیا میرزاده، بوریوال کاکړ او تکنیکی همکارا نادر در نه پيوزه اجازه واړو. تاسو د شپکو بجونه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.